السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو بلې یو ساعته خبرونه پیل شوه. نن یک شنبه ده، د زمري اسد درویشتمه د اگست میاشتې 14مه. دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د ملګرو ملتونو د نورو ادارو په همکاري په افغانستان کې له تیر کال راهیسې څه باندې 4 میلیونو او 3 لکه کسانو ته بشري مرستې رسولې دي. د دې ادارې د نن ورځې د ټویټ له مخې دغه بشري مرستې په لرو پرتو سیمو کې هم اړو کسانو ته رسول سوي دي. ملګرو ملتونو تر دې مخکې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې څه باندې نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د سوداګری او صنایعو د سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی د مسکو په سفر بوخت دی. بختر دولتي خبری اژانس د دې وزارت د یو بیان په حواله خبر ورکوي چې دغه پلاوی پرون شنبه مسکو ته روان سو. په بیان کې راغلي چې د دې پلاوی د سفر هدف د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي او سیاسي اړیکو پراختیا ده. روسیې که څه هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو په تېر یوه کال کې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې پاللې دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا دوشنبه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د کلیزې په مناسبت عمومي رخصتي ده. طالبانو د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه ټینګه کړه او تیر حکومت یې ړنګ کړ. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته بېلابېلو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي بحران د زیاتېدو خبرداری ورکړی دی. پر طالبانو انتقادونه کېږي چې په دې موده کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلي، ګڼې ښځې له کارونو شړل سوي او د وزګارتیا اندازه په دې هېواد کې زیاته سوې ده. د شیطانه آیاتونو د کتاب له لیکوال سلمان رشدي چې په یوه حمله کې ټپي سوی و د مصنوعي ساه اخیستو دستګاه لیرې کړی سوی او کولی سي چې خبرې وکړي. د هغه یوه همکار پرون دا خبر تایید کړ، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. پر سلمان رشدي د جمعې په ورځ په نیویارک کې د یوه کس لخوا د چړې په ذریعه حمله وسوه. حمله کوونکي پر خپل جرم اعتراف نه دی کړی، خو څارنوالانو ویلي چې دا له مخکې پلان سوی جرم و. یوه قاضي په توقیف کې د هادي مطار په نوم د تورن کس د ساتلو حکم ورکړ. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي د اوکراینی ځواکونه به هر هغه روسی سرتیری په نښه کړي چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ پر لوري ډزې کوي. په وروستیو کې کیف او مسکو پر یوه او بل د دې اټومي بټۍ پر لوري د راکټي حملو تورونه لګوي. د اوکراین ولسمشر زلینسکی تېره شپه په یوه ویډیوي وینا کې ویلي، هر روسی سرتیری که پر دې اټومي بټۍ ډزې وکړي یا هم له دې بټۍ د سپر په توګه کار واخلي، باید پوه سي چې زموږ د استخباراتي ایجنټانو لخوا به په نښه سي. د دې ترڅنګ په راپورونو کې اوري چې د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت وایي دوی پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته تر دې دمه 15,000 افغانان دغه هیواد ته انتقال کړي. په زرګونو نور افغانان لا هم په افغانستان کې بهر ته د انتقالېدو په تمه دي.
اوس نو له ویرې هیڅ له کوره نسم وتلی، حیران دی ته چې بل اخره به ژوند څنګه کیږي او څه وکړي.
کابل کې مش د سجاد علي په نوم د یو پاکستانی معاصل کورنۍ وایي چې نوموړی له وی اونۍ راهیسې لا درکه سوی. د تیر یو کال په جریان کې په افغانستان کې د رسنیو او ژورنالستانو وضعیت ته په یو مفصل راپور کې کتنه کوو.
کم 2,000 رسنیز کارکوونکونه 2,000 رسنیز کارکوونکي خپل کار او دنده له لاسه ورکړی دی.
په بهرنیو راپورونو کې د اوکراین ولسمشر وایي هر هغه روسی پوځي به په نشه سي چې د زاپوریژیا پر اټومي تاسیساتو ډزې کوي. د ورکو اجزانو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی شئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د دې خبرونه درا پورونو برخه ته. د بریتانیا د کورونی چارو وزارت وایي دوی پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته تر دې دمه 15,000 افغانان دغه هیواد ته انتقال کړي او تمه ده چې 15,000 نور هم ولېږدوي. د بریتانیا د کورونی چارو وزیر چې په یوه آنلاین ویډیو کې د عملیاتو د لومړي کلیزې په مناسبت خبره سوې، ویاړ څرګند کړی او ویلي دي چې دوی به د هغو افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې له ظلم او ستم څخه تښتېدلي دي. د بدسل کې دا چې د بهرنیو ځواکونو یو شمېر افغان همکاران چې لا هم په افغانستان کې دی وایي چې له ګواښونو او بیرې ډک ژوند تیروي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د ناټو غوڅ ماموریت په چوکاټ کې د بریټانوي ځواکونو له افغان همکارانو دی. دغه کس چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل چې د او 2 نورو افغان همکارانو یې شاوخوا شپږ کاله د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د نورو بهرنیو ځواکونو په ګډون بریټانوي ځواکونو سره په امنیتي او د ژباړې په برخه کې کار کړی دی. وایي لا هم په افغانستان کې دی او له تیر یو کال راهیسې هره ورځ په ویرا او غواخونو کې ژوند تیریږي. دا کس وایي تر دې دمه یې زیاتې هڅې کړي چې بهرني همکاران له افغانستان څخه وباسي، خو لا یې کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
زټول هغه اسناد لرم چې په دومره موده کې لبرنې ځواکونو سره می کار کړی، دا سرټیفیکټ هم لرم چې جنرال میلر راته کړی. اوس نو لویری هیڅ له کور نه سم وتلې، حیران دي ته چې بل اخره به ژوند څنګه کیږي او څه وکم.
کوم چې کومه کوجوبره چې کومه
راندې تل چارواکو په خپل بیل بیل څرګندونو کې ویلي چې د خپل مشرتابه د فرمان په لیکدو ته ژمن دي او څوک دې له هیواد وتلو ته زړه نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي اساسولۍ دفتر یوناما بیا ویلي د طالبانو د سرپرست حکومت غړو د اگست له 15 د جون تر 15 نیټې پورې یوازې د پخواني حکومت لږ تر لږه 160 چارواکي وزلي او په دې کار سره یې هغه عفو په دوامداره توګه نه ده عملي کړی چې دوی اعلان کړی و، خو طالبانو هغه مهال د راپور هم رد کړی و. دا په داسې حال کې ده چې تازه د برېټانیا د کورنیو چارو وزیر پریتی پټیل په یو آنلاین ویډیو کې چې د پیټینګ عملیاتو د لومړۍ کلیزې په مناسبت خبره شوې، ویلي دي چې دوی به د خپلو افغان همکارانو ملاتړ ته دوام ورکوي. نوموړي ویلي برېټانیا په هغه څه چې د افغانستان خلکو د ملاتړ لپاره یې ترسره کړي ډېر ویاړي. دا په بشپړ ډول له انسانیت سره زموږ ژمنتیا او له ظلم او ستم څخه تښتېدلو خلکو لپاره لازمه کړنه ده. موږ د افغانستان له خلکو سره د باور اړیکه لرو چې زموږ تر څنګ ولاړ دي او موږ به هم ورسره ولاړ اوسو. اغلی پټیل ویلي چې له افغانستان څخه د دوی په پیټینګ عملیاتو کې په مستقیم ډول د 1000 افغانانو انتقال شمیر ثبت دی چې 15000 یې په مستقیم ډول د پیټینګ عملیاتو له لارې وستل شوي او 15000 نور به وروسته برېټانیا ته انتقال سي. د تیر 2021 کال د اگست پر 15 نیټه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په زرګونه افغانان د ګڼو امریکایي او اروپایي هیوادونو په ګډون برېټانیا ته هم انتقال شوي، خو لا هم دا بهیر روان دی او له افغانستان څخه هغه کسان وخت نا وخت بیلابیلو ودونو ته انتقالیږي چې د خپلو پخوانیو دندو او فعالیتونو له امله د طالبانو له لوري د ویرې او ګواښ احساس کوي.
پر همدې مسأله مې د سیاسي مسایلو له شنونکي توریالي زید مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې ولې لا هم ګڼ کسان چې په افغانستان کې له بیلابیلو ادارو سره کار کړی له افغانستانه په وتلو نه دي بریالي سوي.
د زمونږ هیواد پردیو یرغلګرو هیوادو د ښکار ډګر وګرځدلو دی دوی د سیاسي ګټو لپاره. کله چې امریکایانو په دوامې نړیوالې جګړې کې په آلمان اروپا باندې دلته برید وکړلو، د هغه نه وروسته څه بشري نیروی چې وځ ځان سره یوړ امریکا ته، او بلې خوا داسې ډلې په افغانستان کې حاکمه کړله چې هغه د رڼایي او پرمختګ دښمنان دي. پرون هم یو د انګلیسي کورس وتړلو او دغه بشري نیروج دوی د افغانستان او باسي رویله خو د یوې خانه خو هماغه خل چې غواړي بیرته د افغانستان اوزي هغه حق لري، ول د ژوندانه حق لري، د ژوند په خطر کې ده. لبل خانه د طالبانو دوام په افغانستان کې په دې شکل سره دا یو بشري جنایت ده چې نړیوالو له خانه په دې هیواد باندې ټپل شوی ده.
بل اجازه سب د طالبانو د واک د کال لا پوره کېدو وروسته هر لوري ملامتي پر بل لوري اچوي، افغان لوري بهرنۍ لوري ملامتوي، بهرنۍ لوري بیا ملامتي پر افغان لوري ور اچوي. څه فکر کوي چې اصلي ستونزه په چا کې و؟
اصلي ستونزه خو دلته ده چې امریکایان په هیڅ صورت سره نه غواړي چې په دې سیمه کې چین او روسیا واک ولري، او په هیڅ صورت هم نه غواړي چې طالبان د چین له د اثر لاندې راشي. دلته لوی بهرنی سیاسي لوبي جریان لري. مقصد د فرانسې، انګلیس او امریکا په دې سیمه کې دا ده چې دوی په هیڅ صورت سره نه غواړي چې هند ته کوم ضرر ورسیږي. دا د دې لپاره چې هند په دې سیمه کې پس له روس له روسي او د چین څخه دریم قوت ده په دې سیمه کې. کچیرته هند وغواړي د چین سره یو ځای شي، دا به فرانسې، اروپا ته او انګلیس او امریکا ته لوی ستونزه په دې سیمه کې جوړ کړي. ولی بیا نو هغه وخت کې چې هند د چین خواته لاړو، بیا نو نړیوالو هیوادو ته پاکستان ارزخمن نه ده، نه امریکې ته، نه هیڅ هیواد ارزخمن نه ده. هغه مجبور دی چې هند په غیږ کې ونیسي، اونو پاکستان د تزی خواتزی، او پاکستان واقعا د تویم چې زنه پیګم څومره وخت بدوام کې خپل قبر ځان ته په خپل پاسه ده.
سبا هغه ورځ ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو کال پوره کیږي. څه فکر کوي چې په دې وکال کې افغانستان څه ترلاسه کړل او څه یې له لاسه ورکړل؟
هیڅ هم ترلاسه کړی نه دی. تاسو کوم د یو مثال خو لکه په خوانی جنگی جنایتکارانو چې وس ټولر د هټول د امریکا د مجاهدینو رهبرانو د طالبانو رهبران دا رسمن د سیاسي غړي دي. ولی اوس دغه مغه پرونی جنگی جنایتکاران په بهرنی هوادو کې ژوند کې دار او مدار او شیرازه د هواد ځان سره یوړل، ولی دوی نشي کولای چې هغه د عدلي او قضایي تعقیب لاندې دي انټرپول پولیسو په وسیله ونیسي او جنگي محکمې ته وسپاري. په افغانستان کې وزنه شي چې د خاور لاندې شوی ده هغه عدالت په دې سیمه کې قاتل او مظلوم دواړه په یو سطح برخورد بسره کیږي. طالب پرته له وژلو پرته له دینه متاسف په دې چې ولی د طالب په نامه پښتون بدنامه شو. طالب پښتون نه ده، طالب 40 کاله په حقانی مدرسې کې په پاکستان کې روزل شوی. د دې مصارف چا ورکول؟ د خپل د غندغه غربي هیوادونه دلته د دوی مصارف ورکي. مونږ د غربي هیوادو د نړیوالو هیوادو د سیمو او ګاونډي هیوادو د سیاسي ګټو او جیو ستراتیژي ګټو قرباني شو، هم مو هیواد وران شو هم مو ولسته باشو.
د سیاسي مسایلو شنونکو توریالای ځاځای وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
کابل کې او پاکستانی مواصل لا درک سوي دي، دا هم په ډیره تفصیل
په کابل کې د لادرک سوي پاکستانی محصل سجاد علي تر اشرف علي دی. نوموړی د خیبر پښتونخوا د سوات اوسیدونکی او په کابل کې د سپین غر د لوړو زده کړو مؤسسې د لسم سمستر محصل و. تری اشرف علي ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی د اگست لوه مینې چې را په دې خوا ورک سوای دی. اشرف علي وایي هغه لومړی د قرغیزستان پلازمینه بشکیک کې په طب برخه کې زده کړې کولې، خو کله چې د کرونا ویروس له امله په هانتون کې قرنطین وځه سه د اقتصادي ستونزو له امله یې نور ونه سوکړای چې په شخصي لګښت هلته ووسیږي. اشرف علي وایي وراره یې سجاد علي د ځینو ملګرو په مرسته یې کابل کې سپین غر په هانتون کې نوملیکنه وکړه او د خپل قانوني اسنادو په درلودلو سره یې په کابل کې زده کړې کولې. د اشرف علي په خبره دوی سجاد علي کابل ته یوازې د لوړو زده کړو د وروستیو دوو پاتې کلونو دورې د بشپړېدو لپاره استولای و. سپین غر د لوړو زده کړو مؤسسه په ټول افغانستان کې دوه څانګې لري او بله یې د کابل ښار په اتمې حوزې اړوند کارتینو رحمان مینا سیمه کې ده. په دې پوهنتون کې درې برخې معالجوي طب، ستوماتولوژي او طبي ټکنالوژي پکې تدریس کیږي. اشرف علي ازادي راډیو ته د سجاد علي د ملګرو د برېښنايي پیغامونو تصویرونه هم راستولي چې پکې د هغه ملګرو ورته ویلي سجاد علي د طالبانو د استخباراتو ځواکونو له لوري وړل شوی او اوس د کابل ګلبهار سنټر سره نږدې د طالبانو د استخباراتو یو ریاست کې بندي دی. هڅه مو کړه د خیبر پښتونخوا د دغه محصل په اړه د طالبانو د استخباراتو د ریاست معلومات ولرو، خو ویاندې خلیل همراز ازادي راډیو ته یوازې دومره ولیکل چې تاسو یې بشپړ معلومات راولېږئ، پوښتنه به یې وکړو چې آیا رښتیا هم د جی ډی آی ځواکونو نیولای او کنه. په کابل کې د پاکستان سفارت ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د سجاد علي ځای نه دی موندلی، خو له افغان چارواکو سره د موضوع تعقیبوي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي، موږ له افغان چارواکو سره اړیکه نیولې ده، د هغه د ځای موندلو هڅه کوو، تر دې دمه نه یو توانېدلی چې هغه ومومو. موږ به د موضوع له افغان چارواکو سره تعقیبوو. موږ همداراز هڅه وکړه د سپین غر لوړو زده کړو مؤسسې د کابل څانګې له مسؤلینو سره خبرې وکړو، خو ونه توانېدو. په دې پوهنتون کې یو شمېر نور پاکستانی محصلین هم زده کړې کوي چې د پاکستانی محصلینو د اتحادیې د مشرانو په خبره شمېر یې شاوخوا 1500 کسان دي. خو د دغو پاکستانی محصلینو یو استازي چې وی نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته تایید کړل چې سجاد علي طالبانو بندي کړی. په خبره یې د بندي کېدو لامل یې لا معلوم نه دی. په کابل کې د دغه پاکستانی محصل د لادرکه کېدو خبر وروسته د هغې خبرې کې چې تیرونه طالبانو د انس ملک په نوم یو پاکستانی خبریال چې له کابل څخه یې ویون خبري شبکې ته راپور ورکوه نیولی و، چې ورځ وروسته بیرته خوسي سه.
سبا دوشنبه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو کال پوره کیږي. دې تحول په افغانستان کې ډېر شیان بدل کړل چې یو هم د افغانستان د ښځو او نجونو د پوهنې ډګر دی. له ځینو نجونو زده کوونکو سره مو خبرې کړي.
له ښوونځي لیرې پر ما څه تیر شول؟
د ازادي راډیو دا ټولګه د هغو نجونو خاطرو ته ځانګړې ده چې په تیر یو کال کې له ښوونځیو محرومې پاتې شوې.
نام بورا ده علی لیسا کی زده کی کو پلسم شرکین کی لیساس خو می داده چې شو راز په کور کې نه سي دستنی کارونه کو ډیر خوشین دی ډیر خوابت یو مج نه وای چې مجدي سوشن دین ور اخلاص کی مش به خو شون زی ته کلو مج به ډیر خوشاله وو ډیر به ښه واس په نکلو د خپل سم پیانو سره به مشه درسونه وایله نو وس شې نه سپا کور کې نه سي ډیر خوشین دی د سر درد دی الوی دل دې سر چخل را دې دل دې په ځانو نه پویږي په ای په کرو سوچ خو چې دا به څنګه سي مکتب ولن خلاص سي سبب خلاص یو دا به څنګه سي خو اسلامي مارت وی دی چې مش شون زی خلاص وو خو دا واس پوری خلاص نه دی بندي زما امید نه زما مننه دا چې به یې انجینر سم یا به ماډیم سم عمر دغه ادب پر ځان سوالي خو ونه رسیدل دا ډیر هرمانونه په زړه پاته تو نارمانونه نه زړه باندې وړه دونه خبرې ما د کلیوالو پر ځان وړي چې موږ وکړه شو نځي ته کلو کلیوالو کورواله او کلیوالو دا شاخه به ټول داس خبرې اپس کوله نو موږ به کلو نه مو پرې شو دلې دا شو نځي ته به موږ کلو دا دې خبرې او تکلیفونه پر ځان وړي خپل تعلیم مو کول خپل تعلیم مو کول چې موږ مرته مصرف پر ځان ورسو دې تعلیم پر ځان ورسو وایسته شو نځي باندې وسداسې ساس کوم چې دې په تکلیف حسات مش په کور کې ژوند او ژوندګي کوو چې هیڅ نه تیریږ نه ورځ او نشپره باندې تیریږي په داسې حالت کې ژوند او ژوندګي کوو نو موږ غواړو چې موږ خپل شونځي ته دغه سپشه ولارس په شی جاب کې ولارس سو په موږ په خپل شی جاب کې نو چې وسم په دغه شی جاب کې ولارس خپل شونځي ته خپل مننه وکړو
د اوکرين ولسمشر وی هر هغه روسی پوزي به پنشه سي چې د زاپوريجيا پر اټمي تاسيساتو دزي کوي یا دغه تاسيساتو د دزو لپاره د ډال پتوګه کار اخلي دا هم په ډیر جزئیات
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وی اوکرين ځواکونه به هر هغه روسي سرتيري پنهخه کړی چې د زاپوريجيا پر اټمي تاسيساتو دزي کوي د دې تاسيساتو چې د روسي په کنټرول کې د پښاو خوا کې د ورستیو پیښو ملامتي خلې خو پر یو بل اچوي زيلنسکي تیر شپه نو وخت په یو ویډیو وینا کې وویل هر هغه روسي سرتيري به چې پر دې اټمي تاسيساتو بریټ کوي یا له هغه زائد دزو لپاره کار اخلي باید په دې پوه شي چې هغه به د اوکرين د استخباراتو د ځانګړو ځواکونو او زموږ د پاوز لوري په ځانګړي توګه په نخښي موسکو او کیف پرون پر یو بل د اوکرين د زاپوريجيا د اټومي بټي په شاوخوا کې د جګړې د غواخونو تورونه ولګول د هغې خارګوټي چې د اټومي بټي په کې پرته ده خاروالو ول چې پر دې بټي د توپونو ورسته د زده روسي ځواکونو لخوا شوی خو روسي د غېدا رد کړیا ویلې دي چې اوکرين ځواکونو د بټي ته نږدې د توپونو نه ګولې وشتې دي دغه وضعیت د ملګرو ملتونو او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې اندېښنې راپارولې دي دواړو ادارو ویل چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې څارونکو ته له دغه تاسیساتو د کتنې لپاره اجازه ورکړل شي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش بیا دغه راز غوښتنه کړې چې د دې تاسیساتو په شاوخوا کې پوځي فعالیتونه باید بند شي او دایو غیر نظامی سیمه اعلان شي لویدیزو هیوادونو پر موسکو غږ کړی چې خپل ځواکونه د زاپوريجيا له اټومي تاسیساتو څخه وباسي د زاپوريجيا اټومي تاسیسات پر اوکراین د روسي له يرغل لنډه موده وروسته د روسي لاسته ولویدل خو اوکراینی انجینران لا هم د روسي تر سرنه لاندې هلته کار کوي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي راډیو مندلې چې د طالبانو د واکمنۍ په یو کال کې درې دیش خبريالان توقيف سوي دي اسد الله الدين په دې تفصيلي راپور کې ل تیر یو کال راهیسې افغانستان کې د خبريالانو عمومي وضعیت کتنه کړې
ما مې غوښتم چې ما یو ژورنالیست سیستم غوښ کې اصل کار زموږ هم د ژورنالیستانو سره ده دستای ما سپشت سر ول چک زدن چشمای ما با یک تکی سیا
وارس حسرت د هغو په ګوتو شمیر خبريالانو له ډلې د چې ډاډا یې د توقيف د محل کې سي ل ازادي راډیو سره شریک کړي دا چې د اریانا ټلویزیون د سیاسي خبرونو مسول وو د طالبانو لخوا د 2022م کال د جنوري په 1 توقيف شو او درې ورځې په بند کې تیر کړې خاغلی حسرت ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو استخباراتو د دارلمان پر سړک د ټلویزیون لمخې ونیو او په وهلو ډبولو یې د ملي امنیت تر دفتره بوته
د میرا وخت کې ما را مې بردان توهین ته
پر لارې چې بيولو توهینه او سپکاوې کوه بده خبرې کولې ویلې چې تاسو په دې رنجر موټرو کې ډیر ناست وي ویلې چې تاسو د پخانی نظام پاتې شونی او جاسوسانی لګمه چې غک پورته کړ په لغتو یو وهلم زماله سونه تړلې و نو دردونه مې ډیر احساسول
حسرت وای دای څو ساعت شش درک سیمه کې د ملي امنیت یو دفتر کې وو او بیا سترګې تړلې د بګرام زندان ته ولیک ډول شو نو موري د توقيف د لمړی شپې یو کیسه کوي
زه
یې د زندان په یوه تنګه خونه کې واچولم. په دې سلول ډوله خونه کې تشناب هم. ما ته یې د شپې لوبیا وچه ډوډۍ راوړه. لوبیا خرابه وه او ما ونه خوړه. کله چې دوی د لوښو ټولولو پسې راغلل نو ویې ویل ولې دې د مجاهدینو ډوډۍ نه ده خوړلې. بیا یې په څپېړو ووهلم، پر شا یې په لغتو ووهلم. ټولې درې شپې مو په همدې وضعیت تېرې کړې. دوی به هر دوه ساعته وروسته راتلل، سپکاوی او کنځلې به یې کولې.
وارث حسرت درې شپې او ورځې توقیف کې تېرې کړې، خو وایي بېلې دې چې جرم یا ګناه معلومه شي بیرته خوشی شو. اسلام حجاب بل افغان خبریال دی چې د طالبانو توقیف تیر کړی دی. دای که څه هم د شکنجه او ربړونې څه نه وایي، خو زیاتوي چې زندان ته باندې ستونزې لري.
سترګي راته وتړلې او زی بوتللم او هلته ورسره دوه درې ورځې سره تیرې کړې، خو طبعا بندیتوب خپلې ستونزې او مشکلات لري. او زه دا تقریبا څلور ورځې او درې شپو کې ونه توانېدلم حتی تلیفون ته لاسرسی مې نه درلود، کورنۍ مې نه پوهېدله چې زه چیرې یم.
ښاغلی حجاب د رسنیو د ملاتړ له کورنیو او بهرنیو بنسټونو ناراضه دی او وایي د لټولو نه د لاسنیوي او له افغانستانه د وتلو غوښتنه وکړه، خو هیڅ یو بنسټ غوږ پرې ونه ګرو. دا یوازې دا دوه خبریالان نه دي چې تیر یو کال کې د طالبانو د زندان پنجرې کتلې، بلکې آزادی رادیو موندلې چې د موده کې څلور ډیر خبریالان په کابل او ولایتونو کې توقف شوې دي. د دې موندنو لمخې پلازمینه کابل د هغو ولایتونو په سر کې دی چې د یو کال په ترڅ کې پکې ګڼ شمېر یعنی نږدې شل خبریالان د طالبانو لخوا نیول شوې دي. پر کابل سربیره په هرات کې دوه، فاریاب کې څلور، پکتیا کې یو، اورزګان کې درې، او دغه راز هلمند، بلخ، کندهار او کاپیسا کې هم یو خبریال توقف شوی دی. د توقف شوو شمیر ممکن لدې هم لوړ وي، خو موږ یوازې هغه راخستې چې نیولې رسنیز شوی او یا د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه پر خپل ویپانه ثبت کړی وو. موږ په کابل ولایتونو کې لږ تر لږه 15 نورو توقف شوو خبریالانو سره هم خبرې وکړې، خو یو هم حاضر نه و چې د نوم اخیستو په شرط خبرې وکړي. دوی ویل کې غږ او نوم خپور شي ممکن د سر په بای ورته تمام شي. یو خبريال چې مونږ خپل غږ نه خبرو وو ویل
زه د طالبانو په توقيف کې بې دلیله شکنجه کېدم. زما په لوت سب شبه د زندان یو ساتونکي په بوتونو خاته بلاندې به سیمنټ زما ک لا پاسه به د زندان د ساتونکي پښه او منځ کې به زما ګوتی وي. ډیر درد را باندې چیرېده. په پلاس یې زما د بدن مخصوص غړو ته شکنجه راکوله. کله به مې چې وپوښتل ګناه مې څه ده، ویل یې ګناه دې چې معلومه سي بیا به ګورو.
یو بل خبریال هم همداسې کیسه راته وکړه.
زه نږدې دوه میاشتې بندي وم. زندان کې مې سپکې سپورې ولیدې، هیڅ ګناه مې نه وه. آخر د طالبانو قاضیانو هم ومنله چې بې ګناه یم. خوش یې کړم، خو په زور یې اقرار رانه واخیست چې زه ملامت وم او د بهرنیو په لمسون مې خبرونې کولې.
د فارین پالیسي خبریال لین او دانیل بیا په زغرده له دوی سره د طالبانو د استخباراتو د ناوړه چلند کیسې رسنیزې کړې. هغه چې تیره جولای میاشت کې افغانستان ته تللی و وایي د طالبانو استخباراتو د تیر کال ځینو راپورونو په تړه ونیوله، څلور ساعته یې کینولې وه او ورته یې وویل که بخښنه ونه غواړي زنداني بشي. د خبریال 2021 کال کې ځینو راپورونو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو یو شمېر قومندانان په زور وړې نجونې ځانته ودوي او یا له هغوی نه د جنسي غلامې په توګه کار اخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هغه مهال ویل د خبریالې د شوو ادعاو ثبوت نه درلود، نو ځکه دوی د بیا فعالیت اجازه ورنه کړه. د خبریالانو ملاتړ بیا وایي د رسنیو د اصول لمخې خبریال یا خبریاله نشي کولای چې امنیتي ادارو ته خپلې سرچینې ورپګوته کړي. پر توقيف سربيره د تیر کال د اگست 15مه چې طالبان پکې وخت ورسېدل د سګ کال تر همدې نیټه پورې لکتر لګه ديار لس خبريالان وهل شوی هم دي. د خبريالانو ملاتړ بنسټونه د خبريالانو د وهل او عاملین تر ډیره د طالبانو وسلوال زواکونه یادوي. پر دې سربيره تیر وکال کې درې خبريالان وجل شوی چې یو د اریانا ټلویزیون خبريال حامد سیغانی، بلې د مشرانو جرګې د ټلویزیون خبريال محمد هارون نیرومند، او دریم هم د رها خبري اجانس خبريال علي رضا احمدي وو. حامد سیغانی تیر نومبر کې نامعلومه کسانو وواژه، محمد هارون نیرومند به وزلې له کابل ځان وژنه کړي، او علي رضا احمدي د کابل هوایي ډګر مخې ته د داعش په خونړۍ حمله کې ووژل شو. له خبريالانو سره د شوی زورزياتي یادونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په روسي راپور کې هم شوې ده. دغه راپور کې چې د 13 جولای میاشتې په شلمه خپور شو د طالبانو د واکمنۍ په لاسو میاشتو کې له خبريالانو سره د ناول چلن پیښې 133 خودل شوې دي. په دغه پیښو کې د 133 هغو مسولیت د طالبانو د حکومت پر چارواکو اچول شوی. په دغه پیښو کې 122 هغه د سملاسین ولکېدو او توقيف، 85 د ناوړه چلند او 33 هغه د ګواښ او ویره ولودي. افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو فشار هغه موضوع ده چې د تیر کال په اوږدو کې په وار وار د بیپولې خبريالانو د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې او بشري سازمانونو لخوا ورته اشاره شوه. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغانستان د څنګې څیړونکو فرشته عباسي ازادي رادیو ته ویل افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونو دوی ډیر اندېښمن کړي.
یو موضوع چې د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په جدي ډول او له نږدې تعقیب کړي، هغه پر آزادو رسنیو محدودیتونه دي. افغانستان کې خبريالان شکنجه شوي دي او د غرس پر تفریحي پروګرامونو پراخ بندیزونه لګول شوي دي. د دې ترڅنګ ځینې خزي هم رسنیو کې له کار کولو منع شوي دي.
د ګوتو پشمیر یو شمیر نجونې چې له ټلویزیونونو سره کار کوي، هغوی اړ شوي چې د خبرونو پر مهال باید له سترګو پراته ټول مخ پټ کړي. له خبريالانو سره د دغه زور زیاتی قضیه مو د طالبانو د حکومت له ویندویانو سره شریک کړي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی وایي دوی د رسنیو له مسولانو سره په پرله پسې ډول د همغږۍ غونډې جوړوي او هغوی ته د آزاد فعالیت ډاډ ورکوي. کریمی تاییدوي چې د دوی استخباراتو او وسلوالو کسانو یو شمیر خبريالان توقيف کړي، خو نوموړی وایي د توقيف شوو خبريالانو قضیه د هغوی پر رسنیز کار پورې تړلې نه وي.
د استخباراتو یا د کشفي ارګانونو له لوري څخه یوازې هغه کسان تعقیب کیږي چې هغوی هیڅ نوول اطلاعات فرهنګ یا رسنیو مطبوعاتو سره هغه د دوی کړنې اړیکه نه لري. هغه یوازې د ملي امنیت سره اړوند وي. هغه خو بیا د هغو ارګانونو حق جوړیږي.
خو د خبريالانو ملاتړ بنسټونه سپارښتنه کوي چې که استخبارات پر خبريالانو کومه شخصي ملاحظه هم ولري، باید د اطلاعات او فرهنګ وزارت له ادرسه وپوښتل شي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي که پر رسنیو او خبريالانو فشارونه همداسې دوام کوي، ممکن ډېرې آزادې رسنۍ بند شي. د دغه ټولنې مشر حجت الله مجددي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی د وی سروې لمخې نږدې 50% رسنۍ بند شوي او زرګونه کارکونکي هم په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
په افغانستان کې د 1500 رسنیونه 213 رسنۍ بند شوې ده، چې د سره زموږ سکم 2000 رسنیس کارکونکو نه وزره رسنیس کارکونکو خپل کار او دند الله سوار کړی دی.
په همدې حال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبرخونو یو شمیر مسولان وایي اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزمن شوی. خبريالان د مظاهرو او جګړو د راپورونو په خبرولو کې تر فشار لاندې وي او هیڅ خبريال او ویان په زغرده او آزاد ډول د طالبانو چارواکي نشي پوښتلی. د خبريالانو مسولانو او ملاتړ بنسټونو وایي طالبان دې ژر تر ژره توقيف شوي خبريالان خوشي او نورو خبريالانو ته د آزاد فعالیت ډاډ ورکړي. مشهور یوټیوبر اجمل حقيقي په هرات کې آزاد خبريال خالد قادري، دایکونډي کې د افتاب رادیو مسول مرزا حسني، د ګردیز غږ رادیو مسول جمال الدین دلدار او په کاپیسا کې د پژواک خبريال عبدالحنان محمدي هغه ژورنالیستان دي چې تر اوسه هم د طالبانو په بند کې دي.
تاسو لا پیغامونو
عبد الرحمن د هلمند څخه ورځ ما د لوړو مقامات څخه دا هیله ده چې د مرکز لشکرګاه او د کلایبوس د کلا تر مابین چې کم سړک دی دا ډیر سره خراب دی. موږ ډیر سره په تکلیف یو. کندو کپار دی یو پاولار دی کینیو من چې مش په یو سات مرکز لشکرګاه ته زو راځو. حال دا چې دا ش تاریخي ځای هم دی. د لوړ مقامات څخه مو هیله دغه د شدغه د سړک غمخوري وکي. مخکې هغه د کردی صاحب حکومت کې په ډبرو سره جوړ سو، نو ډبرې اوس ځای ځای ختلې، کډي کډي دی، ډېر سره خراب دی چې نور کنی یو د جغلو کار کې وکي هم صحیح ده. یو پاو دغه لار د موږ یقین ومنه چې په یو ساعت کې زه ورازو.
زه مولوی محمد د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما پیغام دی د طالبان لوړپوړو چارواکو ته ورسیږي. زما د طالبان د لوړپوړو چارواکو څخه دا پیغام دی، دا غوښتنه ده چې دا خپل رادارونه دی فعال کی او دغه دی پیدا کی د تیاری زد چې دا ریوا تیاری راوړي پر دوی باندې ټنکان کوي او بمبار کوي دوی د پنه لري
ابراهیم دغه زه د کابل سره تماس کوي تاسو ټول کار کوم کوي د سلام نور سي زه د اسلامي امارت نه دا زما خاصه هیله ده چې په کابل په وزارتونو کې یا په ریاستونو کې یا په پوستونو کې غیر مسلکي خلک مو ګماري هغه خلک مو ګماري چې مسلک ولري کوه ولري او ډیپلوم ولري چې هیواد او دولت ته خدمت وکړي او هیواد او دولت پر مخ لاړ شي او اقتصاد جوړ شي او دغه موږ داسې اورېدلي او داسې خلکونه چې دوی داسې کسان ګماري خپل خپلوان برګري او دا پوستونو کې ګمارل دا به یو خیانت دی نظام سره دا به یو جاپای او د امیر المؤمنین د امر سرغړونه به باید چې ټول افغانان یو وي افغانان باید کار وکړي افغانان وطن ته هیواد ته او دا به د هیواد په پرمختګ کې هیله لري.
او اوس هم د دې خبرونې مهم خبرونه یو ور بیا. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د ملګرو ملتونو د نورو ادارو په همکاري افغانستان کې له تیر کال راهیسې څه باندې 4 میلیونه او 3 لک کسانو ته بشري مرستې رسولي. د دې ادارې د نن ورځې د ټویټ له مخې دغه بشري مرستې په لورو پرتو سیمو کې هم 8 کسانو ته رسول شوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا دوشنبه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو د کلیزې په مناسبت عمومي رخصتي ده. طالبانو د 2021 د کال د اگست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه چنګه کړه او تیر حکومت یې ړنګ کړ. د شیطانی آیاتونو د کتاب له لیکوال سلمان رشدي چې په یوه حمله کې ټپي شوی وو د مصنوعي ساه اخیستو د زګالې کړای شوی او کولی سي چې خبرې وکړي. د هغه یوه همکار پرون دا خبر تایید کړ خو نور جزئیات نه دي ورکړي. پر سلمان رشدي د جمعې پر ورځ په نیویارک کې د یو کس لخوا د چړی په ذریعه حمله وسوه. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي اوکراینی ځواکونه به هر هغه روسي سرتیری په نښه کړي چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ پر لوري ډزې کوي. په وروستیو کې کیف او مسکو پر یوه او بل د دې اټومي بټۍ پر لوري د راکټي حملو تورونه لګوي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دا ازادي رادیو درنو ورېدونکو او پټیرا بیا د روکوسو او پیداسو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو سلامونه او ښه شپه ستاسو د بشپړې روغتیا او آرام ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ما ته هر روان تاسو ته برابر کړې او وړاندې کوم. قدرمنو دوستانو په هر ونه کې موږ تاسو لخوا پیغامونه را رسیږي چې یو شمیر یې نیوی وی او یو څه یې تکراری وي، یعنی چې موږ ته ځینې پیغامونه د لومړي ځل لپاره را رسیدلی وي او ځینې بیا د هغو اوریدونکو لخوا چې پیغام یې پخوا هم خپور شوی وي را رسیږي. نو موږ تابان د لومړیتوب حق دغه نوي پیغامونه ته ورکوو، یعنی چې موږ د خبرونې په سر کې هغه پیغامونه خبرو چې د لومړي ځل لپاره موږ ته را رسیدلی وي. خو د دې معنی دا نه ده چې د هغو اوریدونکو پیغامونه چې په تکرار یې خپل پیغامونه را لېږلي وي نه خبرو، هغه هم خبرو خو د پروګرام پورستی برخه کې. نو ځکه تر څو چې ستاسو خپلوان او دوستان نوی پیدا شوي تاسو کولای شئ چې خپل پیغامونه موږ ته همیشه راولېږي او موږ یې خبرو. نو په دې هیله چې ستاسو عزیزان هر څه ژر پیدا شي د نن ورځې دغه خبرونه لومړی د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیلوو چې ستاسو د پیدا شوو عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه خدای آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته، زه جاوید احمدی مې د پلازمینې کابل د بیسوزل سوالین د پکتیکا یو نه کلن هلک چې نوم یې سباون ده، د پلار نوم یې حجی ګل ده، وايي چې د پکتیا د ټلیفون کو نه را نظر کسو ده کغه چې برته تر لاس کی نو ما سر د پدغه شمیره اړي کې ونی سی پر واغیا ودی وشپیت نه سو وتلوي ساده الفاظو کې وایم سی پر و دریو شپاگو نحسلو رو ډیر مننه د پیغام د خپرېدو په هیله څو وخت لري لام مومل.
بلې السلام علیکم روشن سے محترم سلام تا ته څوک چې ازرینا د ورکو عزیزانو خبرونه وري ټول منوال ته خاص ځنګړي سلامونه کوم. بلې هیله د سید جامع به پرسن وی چې جوړ بوي راته یو ځل بیا ډېرې مودې بعد ایمل ننګرهارې راغلی ما ننګرهار ولایت نه زمونږ ولایت ننګرهار او سرخود ولسوالۍ دښتې مې ماشوم پیدا کړی چې کامران نومېږي پلار نوم یې دغه ماشوم که د هر چا وي اته کال عمر لري تورې جامې پر تن دي او بس جاړ یاره شپه ورکه د هر چا ماشوم دغه ما ترې په دې شمېرې د مهربانۍ د وجې زنګ وخي صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا درې اتیا شمېره یو ځل بیا وایم صفر اووه نهه شپږ 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 اته څلور اته درې اریبا شمېره ورته وایم صفر شپږ اویا اته اویا اته شپېته پنځه سوه شپږ پنځوس او یو ځل چله شمېره بیا وایم صفر اته یو اتیا دوه شپېته دوه شپېته دولس صفر اووه اته یو شپږ دوه شپږ دوه یو دوه ډېره مننه ازادي راډیو نه دسې دوره کې عزیزانو خپرونه موږ ته مختوري او جهان مننه خدای تمه سلامونه نیکې هیلې احترامات زه عبدالحق هجران یم د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ نه دلته د کامې په ولسوالۍ کې مراد علي لیسې تر څنګ موږ سهار لس بجې یو ماشومه پیدا کړې ده چې نوم یې اقرا دی سرې جامې پر تن دي غټې سترګې دي دغه ماشومه چې ده د پنځو شپږ کالو په عمر کې ده د دې ماشومې د پلار نوم چې دی الاګل دی او د ورور نوم یې عبدالرحیم دی که دغه ماشومه د هر چا وي موږ سره دې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي صفر اته اویا اتیش پورا نهه سوه دویش یعنی صفر و اته دوه اته نهه صفر صفر دوه دوه او بله شماره ده صفر والیا دریاتیا دریاتیا یو سلو دوه شپېته یعنی صفر و و اته درې یو شپږ دوه نو په دغه شمېرو دې موږ سره اړیکه ونیسي د ازادي راډیو څخه مننه کوو.
سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او بیا د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو ټولو ته خاص سلام کوم وخت په خیر. زه عادل ارمان د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه تاسو سره په پیدا شو عزیزانو کې پیغام پرېږدم. دا چې زما د کاکا زوی یو کوچنی پیدا کړی دی چې نوم یې بلال دی د پلار نوم یې سید محمد دی توری جامی پر تندی سری سفلی دی دغه کوچنی کله هر چاوی د انساني همدردی لمخې دی ما سره په دغه دوا ټلیفونو غبرګو شمیرو اړیکه ونیسي اتصالات شماره وایم چې واتس اپ پی هم شته صفر درې اویا لس دیارلس څلور سوه نهه نوي بله شماره وایم صفر اووه سوه اتیا نهه اتیا یویش اوولس یو ځل بیا شماره تکراروم صفر اووه درې یو صفر یو درې یو څلور نهه نهه صفر اووه اته صفر اته نهه دوه یو یو روشن صاحب محترم له وخت را کول مو نړۍ مننه تاسو ښه وخت شي بیا الله ومل.
سلامونه طاهر روشن رورو پرتا وایم څوک چې غوږ دی ازادۍ سل اشاریه پنځه ته مینه پیغامونه اوري د ورکو عزیزانو ټولو ته خاص یو ځانګړي سلامونه. د ټلیفون لګي ته یو وار بیا زه راغلی بلال تنهایم د ننګرهار نه د غلطه زمون سیمه کې مونږ یو کوچنی پیدا کړی د موی مبارک چارباغ کې نو که دغه کوچنی د هر چا یو خپل نوم مدثر ښایي د پلار نوم میرویس ښایي نو په دغه د اړیکو شمارو د مونږ سره تماس ونیسي نو چې خپل کوچنی ترلاسه کړي سیل کې واتس اپ شماره ورته وایم افغان دي سیم چې واتس اپ مې په بالې صفر اویا اوولس څوارلس څلور سوه یوولس یعنی صفر و صفر یو و یو څلور څلور یو یو اتصالات شماره صفر اووه سوه یو اتیا دوه شپېته دوه شپېته دوه دېرش یعنی صفر و اته یو شپږ دوه شپږ دوا درې دوا روشن شمار صفر و سو شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا اووه اتیا یعنې صفر و نهه شپږ 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 اته څلور اته اووه پای کې افغان بیسیم شماره ورته بیا هم وایم چې واټساپ کې شته دی نو په دغه عکس نمبر لیږل کېږي صفر اووه صفر یو اووه یو څلور څلور یو یو نو طاهر روشان رور دا پیغام په بار بار نشر کړ چې دغه مدثر ماشوم خپلې کورنۍ ته په خیر او خوشحالۍ ورسېږي. نو طاهر روشان تا نه سخته زیاته مننه چې دغسې خپرونې جوړوي او خلک پکې خپل کوچنیان لاسته راوړي. ژوندی دی، مننه.
بلې، السلام علیکم روشان صاحب. سلام تا ته ټولو اورېدونکو ته. په دې هیله مې چې خبر وایي وصل شوم د سرارمان د چفرهار ولسوالۍ نه. دغسې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی، نوم یې احمد ولی دی، د پلار نوم یې عبدالرحمن دی، په جلال آباد ښار کې. دغه ماشوم چې د هر مسلمان ورور وي موږ سره دې په دې دوه غبرګو شمارو اړیکه ټینګه کړي د مهربانۍ له مخې. لومړی کې روشن شماره ویم صفر نهه اویا پنځه شپېته اته ویشت څلور سوه اته پنځوس. بیا اتصالات ویم صفر اته اویا اوه څلوېښت اته دېرش اوه صفر اته اویا اوه څلوېښت اته دېرش نهه سوه یو نوي. روشن شماره بیا وایم صفر نهه اویا پنځه شپېته اته ویشت څلور سوه اته پنځوس.
سلامونه نیکی هیله د ازادي راډیو کارکونکو مینهوالو ته. زه سید مقبول محمدین د کابل څخه مننه. موږ دلته یو ماشوم پیدا کړی د عبدالمتین په نامه ده. د شپږو کلو به لکه سادي چکتي پم لري. تور بوټونه تورې جامې پرتن دي. که رده خپلوان هر ورځ مغاده اوري نو ما ترې په دغه شمارو زنګ وهي. لومړی انډین شمېره ده صفر اووه اویا اتیا نهه ویشت شپږ سوه اته اویا. یعنې صفر دوه تېرې اووه اته صفر دوه نهه شپږ و اته. بله شمېره ورته وایم صفر اووه اویا یو سل پنځه اته ویشت دوه نوي. یعنې صفر دوه تېرې اووه یو صفر پنځه دوه اته نهه دوه. بس کار ته مغه لوري بس مدې په دغه شمانو زنګ وهي. نه خدای سره
ګران اوریدونکو، دا و ستاسو هغه پیغامونه چې په هغه کې مو د جنو پیدا شوی کسانو په باب زیری راکړی. ستاسو څخه مننه. اوس په هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به په ګر سره واورو چې د خپل رکوسو خپلوانو او عزیزانو په لټه کې دي.
سلام علیکم. زه د مساکلات مستری سید ګل خبر کوم. بعد سلام، ما یو ورک زوی دی چې تقریبا څوار لس کال جات کم دونه به کیږي ان شاء الله. ورک دی د روزې له سم ورځ د کور وتلی دی. نمبر یې دغه دی، دغه زما نمبر دی صفر و اته شپږ نه پنځه پنځه څلور یو اته. دوهم نمبر صفر و صفر څلور دوا یو دوا پنځه اته. دغه یسیم نمبر دی، هغه سالات دی. بیا د دوم پلا د پاره صفر و اته شپږ نه پنځه پنځه څلور یو اته. یسیم نمبر صفر و صفر څلور دوا یو دوا پنځه اته. دغه په دغه نمبر باندې چې څوک ما ته زنګ ووهي او داسې نه وي چې باره یې لږ انټي راکړي چې سمدم که معلومات لري ورک دی چې څوارلس کاله زیات کم دغه نه به کېږي چې ورک دی. د محمودالله د مساکله ولسوالۍ د تخته پل اوسېدونکی دی، د مصري سید ګل زوی دی. سلام علیکم.
سلام علیکم، څنګه ښه په خیر؟ زه د هلمند ولایت خبرې کوم، محمد حسین. زما دوه بچخالګان دي. زما د پلار یو چې دی لالباس په نامه دی او بل د توراباس په نامه دی. دا هم څه ورک شوی دی. که دغه معلومات هر چا پیدا کوي یا ادرس دغه زما او ټلیفون زنګ ووهي نو لا جایز ورکوو. دغه زما دغه زما زنګ ووهي.
ګران وروره محمد حکیم خان، تاسو په خپل پیغام کې د خپل ټلیفون شمیره نه وویلې. موږ همیشه د ګرانو اوریدونکو څخه دا هیله کړې ده چې لطفا خپل د ټلیفون شمیره په خپل ووایي، نه دا چې په دغه شمیره ماته زنګ ووهي. ستاسو شمیره زموږ اوریدونکو نه ویني.
او کله کله ستاسو د شمیره پیدا کول په سیستم کې هم اسانه کار نه وي، خو ستاسو شمیره د نیک مرغه موږ په کمپیوټر کې پیدا کړه او زه به یې وروسته اوریدونکو ته ولولم. خو بیا هم د ګران اوریدونکو څخه زموږ هیله دا ده چې د مهرباني لمخې خپل شمیره په خپل ولولي. مننه. د محمد حکیم د ټلیفون شمیره دا ده 0 و 5 5 4 2 5 5 8. یو ځل بیا تکراروم 0 و 5 5 5 4 2 5 5 8.
سلامونه ونی کینم روشان سیل تایس لو کی دا دریر لڅکو دا برنامه او ټول اړوندو ته سلام کوم. اله د چېر بیا جابر دی ما د لمن نه پیغام لري زمو زموږ یو دوست درې میاشتې مخکې له لمن له تنه درک شوی دی دا غمامت په نامه دی د بلادي اکازی دی چې هر چا ته په اړه معلومات یا مین څوک د پاره معلومات لري نو زما خري د مهرباني زموږ په دغه لاندې شمیرو اړه کوم چې په شمیرې وایم 0 و 5 5 2 4 9 و. ټلیفون بل شمیرم وایم 0 و 5 5 2 4 9 0. او اتصالات شمیرم وایم 0 و 3 1 6 9 و 2 5. شمیرې بل بیا تکراروم
0 و 0 3 5 3 4 5 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
سلامونه نیکی هیلی ګلونه احترامات می منظور قبول کړي. روشن سپتا ته او بیا څوک چې غږ دی زدای رډیو ته ټول خوګوري دونکو ته د ټلیفون پر لیکه در سره راغله رهبر وقادم او بیا لنګرهارا زمون یو تن ملګری چې عادل د حیات الله زوی او تقریبا د غادو دریم یشت کیږي چې د ترکی په لار کې نظر کشوي دی که هر چاته د دې په اړه معلومات وي نو د انساني همدردۍ او مهرباني لمخې دی لمون سره په دغه شماره اړیکه ونیسي. شماره وایي ما 0 و 3 0 6 1 0 6 1. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 و 8 0 2 6 1 2 6 1. بل شماره وایم 0 و 8 2 5 2 1. شماره یو یو وایم 0 و 2 5 2 0 1. مننه د ازادي رادیو څخه چې زموږ پیغامونه نشروي.
سلامونه نیکه احترامات روشن سے محترم تا او د ازادي رادیو د ورکوشو عزیزانو د خبرونه کارکونکو اوردونکو ته سلامونه وایم. خالد خوګانه یم د ننګرهار ولایت د خوګانو ولسوالۍ نه مې اړیکې نیولې ده. زمونږ یو ملګری چې نوم یې کامران د پلار نوم خیر الله دا درې میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه ناستک شوی دی. نښې نښانې ډېر ډول دي، سبي تکلیف لري، شنې سترګې، غنم رنګ رنګ لري. که هر چاته د هغه په یا د هغه کوم دوست زما غږ اوري نو ما سره دې په دې دوه غبرګو شمېرو باندې اړیکې ونیسي. د ټلیفون شمېرې وایم، لومړی تلاش شمېره وایم 0 و 8 9 0 5 2 0. اور افغان شمیرہ وایم 0 و 5 5 5 9. اطلاع شمیرہ بے وایم 0 و 8 9 و 0 5 0 2.
او افغان شمیره 0 0 0 2 5 1 5 9 5. روشن سے محترم تا نه اله کوم چې زما د پیغام بار بار په خبرونه تینه شرکای او تاسو ته باقي څه وختونه غواړم خدای پامه.
سلامونه نه کېلې د ازادي اوریدونکو کارکونکو ته. زه صد رحمان د کابل د ولایت د سربي د ولسوالۍ یو پیغام پرې دم زما یو ځل دا چې نن نعمت الله دا د تار نیمه صد رحمان دا د لس میاشتې کې تنا درکه شوی ده. که چاته د په حق له معلومات یا د خپل د اعلان اوري نو په دغه نمبر دې موږ سره اړیکې ونیسي. 0 0 1 8 8 3 3. که د تلیفون شماره یو ځل بیا 0 0 1 8 1 4 2 3. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. زه فضل محمد د کونړ د ولایت څخه فتاشه د آزادۍ رادیو ته پیغام پریدم. اول خپل سلامونه وړاندې کوم. بل سلام زما زوی ایمل د فضل محمد زوی د دولسم د سرطان د 401 نیټې څخه د کونړ ولایت څخه نادرکه شوی دی. د هلک عمر 15 کاله دی. لږ ذهني توازن یې ګډوډ دی. شنه کالي پلتن کې دي او د کور نه د چغسری د اسد آباد د ښار نه نادرکه شوی دی. یو پیغام څو ورځې مخکې د کابل د ښار نه خپور شو چې درې تنه پیدا شوي دي. هغه علایم او هغې ویلي وو که هغه ورور زما پیغام اوري دغه زما خپل ټلیفون شمیرې ورته ویم که دغه کس یا د جلال آباد په ښار کې او یا د کابل په ښار کې او یا د کونړ په ساحو کې چا لیدلی وي په دغه لاندو شمیرو ته د الله د رضا دپاره زنګ ووهي. شمیرې دي د آریوبا 0 0 9 4 5 4 2 1 5. تکراروم 0 0 9 4 5 4 2 1 0 0 1 4 5 4 0 0 1 4 5 4 2 1 0 0 1 4 5 4 2 1. الله رضا د پاره ته دوباره دوباره تکرار کړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم روشن صاحب محترم. سلامونه تا ته او بیا هغه خواږه چې تعقیبوي دا زبردست خبرونه ټول ته ځانګړي سلامونه. بس چې یو ماشوم دی چې نوم یې شیرزی ده او یو څه نا څه ساده ده د سردار هغه زوی ده چې تقریبا 2 میاشتې کېږي چې له کوره نادرکه شوی ده او نه خودي رنګه جامې په تن دي. یو قنداري خولۍ هم په سر ده او که چاته هم معلومات وي په دا شمیرو دې ما سره اړیکه وکړي. زه حکمت الله خوشحاله یم کابل نه یم. شمیرې درته وایم 0 0 8 1.
ګران وروره حکمت الله خوشحال ستاسو دغه پیغام تر اخیره نو ثبت شوی او ستاسو د ټلیفون شمیره چې تاسو غوښتل ووایاست په ماشین کې بشپړه نه درغلی. نو د مهرباني له مخې تاسو خپل دغه پیغام د سره ثبت کړی او خپل شمیره هم په مکمله توګه ووایاست. مننه.
سلام علیکم تای روشان صاحب. تاسو سلام ان تای روشان آزادۍ رادیو ټول کارکونکو او د دومکې دا وخت نه غاوري. سلامونه وایم. زه احمد کندارم د کندهار ولایت څخه د عمل لیلمن څخه خبره کوم. سر ما د کاز یو رښتې د شپږ وکاله کې د کندهار څخه ورکو دي. کندهار د باغ ټول نسیم سره که چیرې چاته معلوم یا چا دلی ماته په دغه نمبر زنګ وي. زما ټلیفون نمبر دی 0 0 9 5 7 1 1. نمبر دی واره بیا 0 0 3 5 9 8 1. نو دغه زما نمبر دی. پیرو شان صاحب تاسو مو دغه غواړی چې ما پیغام نه شیر کړ څو واره نور مو وخت نه نسم خدای تامه.
سلامونه نیکې هلې احترامات د دې رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. ظریف خان نبیزاده مدني ننګرهار ولایت څخه. یو کوچنی ماشوم د ننګرهار بیسود ساحه څخه نه درکه شوی دی. یو عمر تقریبا 6 کاله دی. نوم یې عبدالله دی. د پلار مومن اثر دی. ستوري جامې پر تن دي. که دغه کوچني په اړه چاته معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې له موږ سره بلاندې شمیرو اړیکه ونیسئ او دغه کوچنی موږ ته وسپارئ. لومړی ریبا شمیره وایم چې 0 0 1 5 4 5 5 6 5. یو ځلې بیا تکراروم 0 0 1 4 5 5 2 6. روشن شمیره. تر نه یا اته سو شپږ نونس پنځلس یو ځلې بیا وایم صفر و نه اته صفر شپږ یو نه یو پنځه اتصالات شمېره چې په دغه باندې واټساپ هم استعمالیږي او په ټلیفون کښې هم استعمالیږي صفر اته اویا اووه نوي لس یو سل اته دېرش یو ځلې بیا وایم صفر اووه اته نه اووه یو صفر یو درې اته دغه واټساپ شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر اته اویا اووه نوي لس یو سل اته دېرش د ازادۍ راډیو څخه یوه نړۍ مننه خل دې چې زما دغه پیغام بار بار نشر کړي چې تر څو دغه کوچنی موږ ترلاسه کړو تاسو ته ښه وخت خپ
سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او د ازادۍ راډیو ټولو خوږو مینهناکو اورېدونکو ته هیله ده چې ټول به راته رګ روغ یاست او د صحت جامې په مفرتن وي. زه جاوید حیران یم د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه. زموږ یو تن خپلوان چې په نوم د شفیق الله د محمد حسین زوی اته میاشتې کېږي چې د لوګر ولایت برک ولسوالۍ څخه نادرکه دی. نو که هر چا سره یې معلومات وي په اړه د مهربانۍ له مخې کولی شئ له ما سره په دوه غبرګو فعالو شمارو اړیکه ونیسئ. د اړیکو شمېرې درته وایم: صفر اتاویا درې سوه اتاتیا اواویا نوي. روشن شماره ده: صفر نهاویا څلور اتیا شپږ نوي یو سلو دېرش. شمارې درته یو ځل بیا هم وایم: صفر اووه اته درې اته اته اووه اووه نه صفر. روشن شماره: صفر اووه نه اته څلور نه شپږ یو درې صفر. روشن صاحب محترم لتا او له قدرمنو اورېدونکو د توجه نړۍ مننه. تاسو ته ښه وختونه ښې شېبې د خدای پهمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ټول سلامونه کرامات ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم. یو زیدګانه سلام طاهر روشن صاحب ته وړاندې کوم او طاهر روشن صاحب ته نه هیله کوم چې را زما پیغام ټول څه وارې نشر کړي. زما نوم صاحب بسم الله آغا دی. زما یو زوی صاحب نقیب الله آغا نومېږي چې عمر یې اتلس کاله عمر لري. جګ نری ده، دا نشانه ده کوچني اختر د دومې ورځې نه چې ورک شوی در ته نن تاریخه پورې د نه د مړې او نه د ژوندي درک لکېږي. که هر مسلمان ورور ته د سید نقیب الله آغا په باره کښې معلومات وي یا یې څوک پېژني یا تا ته په مخه ورشي ویلېدل که دا په داخل کښې افغانستان کښې یا په ایران کښې په هر ځای کښې شي نو په دغه شماره د مشه د مهرباني د لار د مسلمانۍ د خاطره په دغه شماره تماس ونیسئ. زنګ دې را ته وایي خبر دې را کړي. اول افغان سیم شماره: صفر اووه صفر اته څلور پنځوس اته پنځوس اووه اتیا. اتصالات شماره: صفر اووه سوه اتیا صفر شپږ لس څلور پنځوس. امتحان شماره: صفر اووه اویا صفر څلور اویا دوه شپېته درې. روشن شماره: صفر اووه سوه څلور نوي شپاړس پنځه شپېته څلور اتیا. صاحب روشن صاحب هیله کوم چې دا پیغام څو څو وارې ما ته نشر کړي. والسلام.
محترم اورېدونکو، د نن ورځې په دغه خپرونه کې د نورو پیغامونو د خپرولو وخت او ځای نه دی پاتې. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادۍ راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړئ، موږ درته خپروو. تر راتلونکي خپرونې پورې تاسو ته سوکاله ژوند او بشپړ روغتیا غواړم. مخته مو ګلونه.
ګرانو دوستانو، محترمو اورېدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه.